کوم نوې کړې کوم لاریون مخړې دي؟
یو خو لاریون طرفدار مون یو چې د خوځو د حقوقو په برخه کې لاریون نشي، خو په شرط دی چې واقعي لاریونی مونږ چې ګورو ځینې خویندې لاریون کوي، یعنې تاسو زما خبره غلط برداشت نه کوي، خو صرف زما اکثره خویندې د دې د خاطر لاریون کوي یا ځان په ویډیو کې ښکاره کوي چې د دې کیسونه په خارج کې قبول شي. مونږ د دې لپاره لاریون نه کوو، مونږ بیا هم وایو چې که چیرې زه په پارلمان کې نه اوسم نو دا خو معنی نه ورکوي چې زما غږ یوازې په پارلمان کې به پورته شي. د ښځو په برخه کې یعنی هغه وخت هېڅ پارلمان نه و، زه په ننګرهار کې وم، مونږ د ښځو ټولنه جوړه کړه، په څلورو ولایتو کې مونږ وګرځېدلو، مجلم دې ته چاپ کړه، کوم ناخوالې چې د دې په برخه کې وې مونږ هغې ته هغې غږ پورته کړ. کونړ ته مونږ لاړو، همدارنګه نورستان ته، لغمان ته، د ښځو چارو وزارت ریاستونو سره په تماس کې و. هغه وخت کې یعنی هېڅ پارلمان هم نه و، یعنی مونږ به خپل مبارزې ته دوام ورکوو. مونږ ګورو حالات ته، که چیرې دې مکتبونه شروع کړل لکه اوس چې په ځینو ولایتو کې شروع دي، ځینې ولایتو کې مکتبونه فعال دي، خو یو تعداد نور ولایتونه بند دي، نو مونږ به ګورو خپل مبارزې ته به دوام ورکوو. که چیرې دې تعلیم چې نه د ښځې او نر حق ته لکه ورونه زموږ چې ویلې دا اسلام مونږ ته اجازه راکړي، دې مونږ ته ځکه دلیل نشي ویلې چې دا د اسلام خلاف دی، ځکه چې اسلام خپل ویلي چې علم په نر او ښځې فرض دی. نو وخت چې دې ماته اسلام هم ما سره نه مني او قوانین هم ما سره نه مني، نو زه خو به خود د دې په مقابل کې جګېږم، مبارزه به کوم، اما مبارزه په شرط چې واقعي وي، یعنی شعاري او سمبولیک نه وي. د زما د پاره نه چې ماته کیس جوړ شي په خارج کې زه قبول شم، د دې د پاره نه، صرف د دې په خاطر چې واقعا زما ښځه کار وکړي. زه لرې پرتو سیمو ته همیشه زما ډېر لرې ولایتو ته د ننګرهار زه تللی یم، ښځو سره مې کار کړی، هغې د پاره مې کورسونه د خیاطۍ جوړ کړي، هغې د پاره مې کومکونه کړي دي، تر ډېره حده پورې داسې ساحو ته به تلم چې هغه ساحو کې به ټولو ماته ویل چې تاسو دلته مه ځئ ځکه چې دلته امنیت ښه نه دی. اما زه ډېرو لرې ساحو ته تللی یم، اما شعاري کار مې نه دی کړی، نه سمبولیک، نه مې د دې لپاره کار کړی چې د خپل انجو یا ټولنې دپاره فنډ واخلم، خارجیانو په خاطر چې هغې ته ښځو حقوق بانه کړم او فنډ واخلم. نو زه بیا هم وایم چې طالبان مجبور او مکلف دي چې ښځو دپاره د تعلیم مکتبونو دروازې خلاص کړي، ځکه چې دا د دوی دپاره تاوان کوي. مونږ ډېر اسلامي ملکونه لرو، تاسو همدا اوس وګورئ په ټولو ملکونو کې چې اسلامي دي مکتبونه د نجونو په مخ بند نه دي، مکتبونه خلاص دي. نو مونږ هم ورته وایو، مونږ ورسره به استدلال وکړو، اوس فقط مونږ منتظر چې دوی څه کوي، ځکه دوی نه دي ویلي چې مونږ مکتبونه بندوو، دوی وایي چې مونږ ټول خلاصوو. اما په ورو ورو خیر مونږ ورته وایو، دومره وخت چې په د کورونا په حالت کې مکتبونه بند و، دومره چې مخکې میاشتو به مکتبونه بند و، اوس نن خیر یو دوه میاشتې به ورته حوصله وکړو یا یو میاشت به ورته حوصله وکړو. اما بیا وروسته ګورو چې دوی څه کوي، که چیرې دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو مونږ به ورسره استدلال کوو چې ورو ورو ته وګوره، دغه اسلامي ملک دی، دا اسلامي دا څنګه پاکستان اسلامي ملک دی، هغه د چې ستا سخت طرفدار هم دی، هلته ولې د مکتبونه د نجونو خلاص دي؟ ښځې پوهنتون وایي، مکتب وایي، وظیفې اجرا کوي، اما ته ما سره کوم اسلام وایي چې اسلام وایي چې ښځه په کور کې ناستې؟ نو دا استدلال به ورسره کوو، خپل د ولس څنګ کې به ودرېږو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو، اما په واقعي ډول چې ښځو دپاره په واقعي ډول کار وشي، نه په دې شلو کلو کې چې په سمبولیک او په شعاري ډول. زما ځینو خویندو انجوګانې لرلې، د ښځو شعار به یې بانه کړو، فنډ به یې واخیستو، اما د ښځو دپاره کار ونه کړو. اوس ټول په اروپا او امریکا کې ګرځي، زه مونږ باید د هغې خویندو په څیرو نه اوسو، مونږ خپلو خړو پړو خویندو سره همدلته کښېنو، کار ورته وکړو، منډې ورسره ووهو، واقعي کار ورته وکړو چې څو دی هغه نسبي یو ډېر کم حقوق هم لاسته راوړي. تر اوسه پورې خو کار شعاري و، اما بیا هم منکرېدی ترې نه شو چې دې طرف شوی په کابل کې شوی، هغه هم یو لاسته راوړنه وه، خو پاتې شو د اوس وخت کار. نو مونږ به خپلې مبارزې ته دوام وکړو، نو طالب سره به کینوم، لاریون به هم راوباسو، استدلال به مو سره ویو، منطق به مو سره ویو، تر څو زموږ خویندو دپاره د تعلیم زمینه برابر شي، ځکه هره خور چې ده هم مور ده، اولاد لري، لورګانې لري، نو دا د دوی حق دی په دې باندې چې باید د دوی دپاره د تعلیم دروازې خلاصې شي او خپل هغه حق حقوق لاسته راوړي.
بله، او زه غواړم چې تاسو په خبرو کې یو اضافه دا وکړم چې په دې ورستیو کې یو شمېر ښځو د نړیوال ټولنې پر ضد اصلا لاریون وکړ. دوی وویل چې ولې د ښځو ژغ نه اوري. همداراز په یو لاریون کې ښځو د سورې یاسین او سورې یونس تلاوت وکړ چې دوی خپل ژغ پورته کړي. دوی د بیرې څخه خپلې ویډیوګانې نه کړې جوړې او یوازې هغه ژغیز شعارونه دوی ثبت کړي وو او بیا یې خپاره کړل چې باید طالبان د دوی غوښتنې ته غوږ ونیسي. یعنی لکه تاسو چې مخکې وویل چې ټولې ښځې په دې خاطر باندې نه دي چې دوی باید خپل ځان ته یو کیس جوړ کړي، بلکې داسې غږونه هم په دوی کې شته چې اصلا غواړي چې د دوی وضعیت تغیر وکړي، خپلې لوڼې بیرته ښوونځیو ته ولاړې سي. او مسکا جانې، موږ ته داسې راپورونه راغلي دي چې ښځو د خپلو کورونو مالونه خرڅ کړي دي او توکي خرڅ کړي دي په دې خاطر چې دوی نورې وظیفې نه لري او نسي کولای چې د خپلو کورنیو نفقه برابره کړي. په کندهار کې یوې خبریالې موږ ته وویل چې که دا اوس دې ته د خلکو د کورونو د لوښو مینځلو یوه وظیفه ورپیدا سي، دا به دغه کار واخلي، ځکه چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې وه او اوس چې دا د خبریالې په توګه کار نسي کولای، معاش پر درېدلی دی، نو دا د خلکو د کور د کار ته مجبور سوی ده، اړه سوی ده. نو تاسو دا ډول کومې کیسې اوریدلې دي؟
بالکل، یو خو دا چې هغه مېرمنې چې اوس دفترونو ته نشي تللی، دندې نشي کولی، هغوی دې ته مجبورې شوي دي چې یا د چا په کور کې کار وکړي چې هغه هم ډېر کم شاید پیدا شي، زمینه مساعده شي، شاید هیڅ زمینه مساعده نشي دی، ځکه چې هیڅ په افغانستان کې کسان چې پاتې دي فکر نه کوم د دې وس ولري چې یو کس دی ورشي هغه په کور کې د کار وکړي او د دې مقابل کې ورته پیسې ورکړي. اما مجبوریت ډېر بد شی دی، مجبوریت انسان هر کار ته اړ کولی شي، لکه څنګه چې هغه کورنۍ دې ته اړ کړله چې خپله پیغله لور د 50,000 افغانۍ باندې خرڅ کړي، هغه هم د قسطوار چې 50,000 ورته اوس ورکړي، 50,000 به وروسته ورکوي، نو د دې نه بدتر مجبوریت څه کېدلی شي؟ مجبوریت ډېر بد شی دی. او یعنی زه د دې ویره لرم چې دغه وضعیت که داسې ادامه وکړي، داسې نه چې داسې له ناورینو سره موږ مخ شو چې ټول ورته حق حیران پاتې شو، لکه څنګه چې تاسو قصه وکړله چې یو خبریاله چې مخکې خبریاله اوس دې ته حاضره ده چې داسې یو کار هم که ورته پیدا شي چې چا سره لوښي ومینځي هغه کار به وکړي. ما قصې اورېدلې دي چې مېرمنو د خپل کور کالي راخیستې دي، سړک تښکلي دي د دې لپاره چې هغه خرڅ کړي او د کور ضروریات پوره کړي، اما دې ته هم څوک نه دي پیدا شوي دي چې هغه مالونه د دوی نه واخلي. یعنی داسې شرایط شته ده، حتی داسې هم شوي دي مثلا چې زمونږ ډېر هېوادوال بې وزنه شوي دي په دغسې سختو شرایطو کې، مېرمنې د خپل کور هغه خپل د بیا اغوستلو جامې سره تقسیم کړي دي، دی راټولې کړي دي، پاکټ کړي دي او هغه بې وزله خلکو سره تقسیم کړي دي، د یو ښه احساس له وجې چې دوی لرب ده. نو زما په اند لکه څنګه مخکې چې تاسو د لاریونونو ته اشاره وکړله، زه دې ته یو بل خبره هم لرم چې په دې اوایل ورځو کې چې کوم لاریونونه وسل، تاسو به په رسنیو کې لیدلي چې تور کالي به نجونو اغوستي وو چې نه به مخ معلومېده، هیڅ ځای به نه معلومېده، دوی به راووتلې چې مونږ داسې اسلام غواړو. نو هغه ټول دغه تنظیم شوی وو چې دغه هرې مېرمنې ته د دغه کال په سر باندې 1,000 افغانۍ ورکړ کېدلې. یعنی دا هم مجبوریت دی چې یو ښځه د مجبوریت نه د 1,000 افغانۍ په مقابل کې دغه تور کالي اغوندي او راځي د خپل زړه خلاف، د خپل فکر خلاف، د خپل ژوند خلاف چې وایي چې زه دغه اسلام غواړم، زه دغه حکومت غواړم. نو دغه ټول شان له مجبوریت کېږي.
بله، او په اخر کې یون صاحب تاسو ته راسم، تاسو څه ویل غواړي افغان شوزو ته چې دوی څنګه باید خپل امیدونه له لاسه ور نکړي او یو روښانه راتلونکي ته سترګې په لاره اوسي؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې مبارزه به کوو. افغانستان ډېر وروسته پاتې او ملک دی، او بل صنعتي ملک دی، ځکه په دې حالت کې یعنی د نارینه پویول زمونږ دپاره ډېر اړین دي چې باید نارینه په دې پوه شي چې ښځه حقوق یعنی څه. تاسو وګورئ، همدا اوس زما خور ویل چې په کابل کې یو تعداد ښځو چې خپلې وظیفې د لاسه ورکړي په کور ناست دي، اما که موږ وګورو تقریبا 34 ولایتو کې زمونږ اکثره ښځې تعلیم یافته نه دي، یعنی په 100 کې 9 تعلیم نه لري، اما د هغې نارینه کار کوو او دوی دپاره به یو څه برابرول. اوس هغه نارینه ټول په کور ناست دي، کار نشته، نشته. موږ باید اول دې ته پام وساتو چې دغه ټولنه څه رقم د دغه بحران نه لري کو، یعنی زمينه د کار نه یوازې ښځې د پاره، بلکې نارینه او د پاره باید شرایط برابر شي، دې ته حالت نورمال شي، کابل کې زمنګ لاس کا خويندې وګيري کومه ګم زمنګ په تلوږي سولایتو کې بیا زمنګ په زرها او په میلیونو خزي وګيري ځکه دا غي نارینه هم په کور ناسې کار نشته کې سب نشته نو موږ باید هغه غټه برخه ته یو دفعه توجه وکړو کو واقعا د خزد حقوق په برخه کې کار کوو زمما ځین خويندې چې په کابل کې په رسنویو کې یا په پارلمان کې یا په ځینو ځایو کې کار کوو هغه د پاره اوس ډیر شرایط برابر دي د وطن نو وتیری او یا هم که دلته اوسېږي ژوند یې نسبتا ښه دی په سلو کې که کوم یوه لکه خور مې چې وویلې مشکل سره به مخامخ شوي اما په اطرافونو کې زموږ په میلیونونو خویندې نن وږي دي دا د دې په خاطر چې د نارینه او د پاره هم کار نشته نو موږ باید ډېر فوکس په دې وکړو چې افغانستان کې باید د اقتصادي فشارونه چې په افغانستان دي او پیسې زموږ باندې دي د نړیوال ټولنې دخوا مخصوصا د امریکا دخوا بانکونه زموږ سقوط دي تجارت زموږ په سفر ولاړ دی په دې برخه کې باید موږ ډیره مبارزه وکړو تر څو افغانستان بیرته نورمال حالت ته راشي او هغه خویندې زموږ چې نن په ډېر بد حالت کې دي اقل نه یو مړی ډېر خو ته ورسیږي او پاتې شو د ښځو مشکلات هغه به موږ مبارزه کوو موږ وویل چې موږ منظر یو چې ان شاء الله مکتبونه به د ټول افغانستان د څلور دېرش ولایتو د ښځو نجونو په مخ خلاص شي او کوم حقوق چې د ښځو دي هغه به حتما ته ورکړل شي ځکه چې کوی نه کی نو بل اخر افغانستان به د نور دنیا سره ځان برابر نکی او فشارونه به ور باندې ډیری او بل اخر زمونږ وطن به هم بیرته د جنگ میدان وګرځي نو موږ اوس خوشبینه یو ګوربا مبارزه وکاو او کوشش وکاو چې په طالبانو باندې هر ډول چې کیږي فشار پر راوړو ور سره کینو وګورو او دته وایو چې دغه حق ماته اسلام راکړی ته معنی څنګه نور اسلامي هوادونو مې پته ورکو او تاسو د خپل حقوق مرکی او زمون خو سناري نه بیچاره یان ټول په کور کې دی حقوق دې قرار بلې
ډېر زیات مننه اغلی آریان نیون صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او مسکا څنګه نیازی تاسو هم چې له موږ سره مو وخت وېستې او خبرې مو وکړې او ریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي.